السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې ل سلور تر 15 بجو د خبرونه کې ز منوشا ستاسو قربایم د دې غړې په اوله نیمای کې درته یو شمېر ریپورتونه لرو په دویمه نیمای کې د مشال ریډیو هفتوار خبرونه ریډیوي مجله اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې فرخنده سره درته وایي
السلام علیکم جمله د خبرونو سټی کی د بلوچستان په سرحدي خرچمن کې احتجاج کوونکي وای ریاستي ادارو یې پروام نه احتجاج کوونکي نیولې دي تاکل شوی د کورمی ځای مشرانو انتظامیا نن یو وار بیا د پیوار د مبینه پوزي محاصره پر مسله خبري وکړي او تاکل شوی عرب هیوادونه نن په سکیورټی کونسل کې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړې ودرېدو په حق کې رائے واچوي د خبرونو تفصیل د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد احتجاجي پرلت مشرانو تیر شپه د خپلو ځینو ملګرو د گرفتاری غندنه کړې ده. دوی وایي په خپل پروم نه احتجاج کې بوخت وو خو بیا یې پولیسو ځینې ملګري نیولي دي. د چمن د پرلت کمیټې مشر مولوي حنان تیر شپه دغه پرلت ته په خپله وینا کې وویل دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکوي.
کم برای ماشام پا پر امن خلقو باندی دی چاپاوی ناروا تشدود کی او پا آغا کز مور دا پرلت مهم اشخاصی دی آغا گرفتار سوی دی مور خو اول دا طول سخمخ که دا گوشتن کهو چی جد ترجره دی دا خلق رای لیس پا بایزت طریقه باند
بلخوا د سیمې امنیتي چارواکو لا هم په دغه اړه سندې ویلي په چمن کې دغه احتجاج کوونکو د 2023 کال د اکتوبر له 20مې راهیسې پرلت پیل کړي خو د دوی په وینا حکومت یې غوښتنې نه دي منلي. د پاکستان حکومت چې د 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط عملي کړ نو ورسره د هغو خلکو روزګار هم ودرېد. د کورمې د مشرانو یوه جرګه به نن په پاړچینار کې له انتظامي افسرانو سره په یو ځل بیا ګوري چې د پیواړ د مبهی نا پوځي محاصره پر مسله خبري وکړي. د پیواړو سیدونکو وای په وس د فبرवरी له 15مې راهیسې چې هلتا نامعلوم کسانو یو پوځي وجلې د هغه سیمټولې لارې تړلې دي. پرون په پاړچینار کې د پیواړو شو خاصي مشرانو له انتظامی چارواکو سره جرګه وکړه. په جرګه کې شامل یو مشر حاجی منیر حسین آغا بیگا مشال ریډیو ته ول دوی تنن بیا وخت ورکړل شو چې له ډیپټي کمشنر سره وګوري. په وس د پیواړو له مشرانو غوښتنه کوي چې د سرتيري په وجنه کې ککړ شپه کسان دی ورته وسپاري. د فبرवरी په 15مه په سیمه کې د ځنګل پر سر د لانجې له وجې پنختګ یو پوزي وجل شو او دوه ولسی وګړي ژوبل شول. پاکستان تحریک انصاف ګوند یا پی ټی آی په مرکز او خیبر پختونخوا او پنجاب کې د حکومت جوړولو لپاره له سنی اتحاد کونسل او مجلس وحدت المسلمین سره اتحاد کړی دی. دا اعلان د پی ټی آی مشر بیرسټر گوهر خان پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وکړ. نوموړي ویل په مرکز خیبر پختونخوا او پنجاب کې به ګډ حکومتونه جوړوي او د انتخاباتو کمیشن ته به د ښځو او اقلیتونو د ځانګړو چوکیو ترلاسه کولو لپاره درخواست ورکوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند ملاتړ لرونکي نوماندان چونکې په آزاد حیثیت کې سملیو ته بریالي شوي نو ځکه د قانون له مخې هغوی باید په یو ګوند کې شامل او په پارلمان کې د ښځو او اقلیتونو ځانګړي چوکۍ ترلاسه کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. عربي هیوادونه د ملګرو ملتونو لخوا په غزه کې د اوربند په اړه د یو قرارداد په حق کې په داسې مهال رای اچوي چې ورته معلومه ده دغه به د امریکا لخوا ویټو کړی شي خو دوی تمه لري چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې ختمولو لپاره په نړیواله کچه نن خپل مرسته وښایي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله بولي. د ملګرو ملتونو لپاره امریکایي سفیره لیندا تامس گرینفیلډ وایي پر دغه قرارداد به نن د فبرवरी پر شلمه په امنیتي شورا یا سکیورټی کونسل کې اچول کیږي او زیاتوي د ولسمشر جو بایدن انتظامیه به د عربي هیوادونو مرسته لرونکو قرارداد ویټو کوي. نوموړي زیاتوي امکان لري د دغه قرارداد له وجې هغو امریکایي هڅو ته تاوان ورسي چې مقصد یې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند تړون لاسلیکول دي. دغه تړون له مخې به په غزه کې د شپږو اونیو لپاره روانه جګړه ودرېږي. او بل خبردار چې په لاهور کې د پاکستان سپر لیګ یا پی ایس ایل په نوم د کرکټ په روانو سیالیو کې نن د ملتان سلطان او اسلام آباد یونایټډ لوبډلو ترمنس لوبه روانه ده. دا خبرونه
د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړی اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېدل، تمه ده چې نن بیا د پیوال د پوځي محاصرې ختمولو لپاره د قومي مشرانو او ضلعي چارواکو غونډه وشي. د پاړه چنار ځایي مشرانو پرون حکومتي چارواکو ته په یوه جرګه کې ویلي وو چې په پیوال کې د یو پوځي سرتیري په وجنه کې مطلوب کسان به د پوځ پر ځای پولیس ته ورکوي. مشران له حکومت غوښتي وو چې د دوی د مرستې په بدل کې د پوځ د پیواړ محاصره ختمه او نیولي کسان خوشي کړي. حکومتي چارواکو مشرانو ته د جواب ورکولو لپاره وخت غوښتی دی. د فروری په 15مه په پیواړ کې د نامعلومه کسانو په ډزو یو پوځي عسکر وژل شوی وو. پوځ د سیمې له مشرانو غوښتنه کوي چې په وژنه کې ملوث شپږ کسان دی ورته وسپاري. په دې هکله تفصیل له سیمې زموږ خبریال طارق اورکځای راکوي.
د کورمې په پړه چنار کې یو ځل بیا مقامي مشرانو د حکومتي غړیو سره امنیتي سرتیری تر وژل کېدلو پس په راجوړ شوي حالاتو جرګه کړې ده. په جرګه کې شامل ځایي مشر حاجي منور سیناغا مشال لډیو ته د نهې پشپا ویلې په 19 فروری د ضلع انتظامی مخې ته دا خبره کېښودله چې مطلوب ځینې کسان حوله کولو ته تیار دي، خو د قانون مطابق پولیس دې ونه واخلي. ځایي مشر زیاتوي دوی دا غوښتنه وکړله چې د پیوړ محاصره د ختمه شي او بلدا چې نیول شوي بېګناه خلک ته ټول رخلاص کړي.
سموډي سکینه ستلو ناغه برګیټ سره به تاول کړل، نه برګیټ تر اپنا جواب ته ملو شول، ک برګیډیر تر اپنا چیرې فوریز توستا جواب نشم در کوي. نه دینی مو سبا 10 بجې دوباره بیا ودا وشوله، 10 بجې کې به انشاء الله امید چې خبر اتر زری سره به د پیوړ د سوره مسله دی دا بټوله حل تر ترونه شي.
په کورما کې پر 15 فروری د پیوړ زینو کسانو مبینه پر پوځیانو هغه وخت برت کړي وو چې هغوی لاګیدو په ورغلي ټریکټر تر ډزو پاس د علاقې صورتحال او امنیت قابو ساتلو په خاطر سمدستي علاقې ته ورغلل. په هغه پیښه کې یو عسکر مړ او دوه عام وګړي زخمیان شوي ول. تر هغه پس د پیوړ علاقې مبینه پوځ محاصره کړې ده. کچو هم تر جرګې پس حکومت ځینې خلک رخلاص کړل، خو ځایي اوسیدونکو ابرار قاضي د نهې پشپا مشال لډیو ته ویلي په علاقه کې لا هم امنیتي عسکر د ټینکونو سره ولاړ دي.
پیور ته نوز یاغوی انټریا کی، کچو پیور نه نوز یاغوی انټریا کیږي. دغه کې پیور څوکم نه نه پیوړی دي، هغه چال چلانه کیږي. بل په لمه اور می څوکم دی، هغه د علی منګولي چک پوسټ سره دال تیال یار بند کړی دي. ملیاونو میلی سره، سید محمود سره، سید محمود نه پاس کومه د پیوړې د میده کوټو کومه لیارا دی هغه هم بند کړی دي. نورا په اور می څوکم دی په دې پیوړ کوم تری منګل روډ دی دی باندې گاشت هم کوي، او دا بالکل د لاري ټولي مکمالي باندې دغه وخت کې.
بلخوا په دغړه د ضلع انتظامی دریز معلومول لپاره موږ ډیپټی کمشنر جاوید الله محسوس سره رابطه ونیولا، خو هغه سره خبرې ونه کړې. د دې ترڅنګ پولیسو او پوز هم تر اوسه خپل موقف نه دی ښکاره کړی. البته وړاندې لسیمې نوې منتخب د کامی اسمبلی غړی حمید حسین مشال لډیو ته دا ویلي ول کله چې د مطلوبو کسانو پر ضد د عملیاتو فیصله وشوله، نو پوځیانو ته دا ویلي چې عام خلک آبادی دي لا نقصان رسولو بچ پاتې شي. حمید حسین زیاته کړې چې په 3 فروری په شوي جرګه کې د مسالې پر امن حل راوستلو خبره شوي.
مو به سیوا هغه کسان نه سیوایي چاته به څه تکلیف نه رسوو، مو هغه کسان گرفتار کول غواړو. نو ما ورته دا ویل مله بالکل تاسو هغه کسان گرفتار کوی، هغه وانټیډ دي هغه گرفتار کوی، خو نور پبلک دی هاته تکلیف رسول دا خو بیا څه جواز نه لري. نو دا ودا وکړ چې مو به نه کوو.
په کورما کې د پیوړ ځینو کسانو لاګي دوسی می په ورغلي ټریکټر تر هغه ډزې کړې به چې په متنازع ځای کې لخوړې شګه په راوړلو بخت وو. د پیوړ خلک الزام لګوي چې په ټریکټر کې لا متنازع ځنګل پرې کړل شوی لرګي راوړل کېدلو. په سیمه کې الیزو قوم لا پیوړو تر خیرو کوت پورې منطقه خپله بولي، او بلخوا منګل لګیدو تر علی منګولو ډونګو پورې د علاقې ملکیت تاوه کوي. په 2020 کال کې لا ځنګل لرګي پرې کولو په خبره د ګیدو منګلو او الیزو ترمنځ جګړه شوې وه چې پکې دواړو خوا تر 150 زیات تنانو ته مرګ ژوبله اوخته وه. په سیمه کې نه یوازې د یاد قومونو ترمنځ د ځمکې په شخړه په عدالت کې کیس روان دی، بلکې تر هغې جګړې پس یوه جرګه هم ورته مقرر شوې وه، خو هغې تشپېتو زیات نشستونه د کولو باوجود حلې راونه وستلو. طارق اورکځای، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو واتس اپ چینل.
د مشال رادیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د
خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پرون د ټانګ ضلع د قامی اسمبلی این اے دریسل وختمې حلقې په هغو شپږو پولینګ مرکزونو کې رای واچول شوې چې د فروری اتمې د عامو انتخاباتو پر مهال په د امنۍ له وجې د رایو اچولو عمل ځنډول شوی و. چارواکي وایي چې د رایو اچولو پرونی بهیر په امنیت سرته رسیدلی او ممکنه ده چې نن یې نتیجې هم راشي. په دې اړه نور حال له سیمې زموږ خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د ډیرای اسماعیل خان الیکشن کمیشن چارواکی مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دریم په 13 ورځ د ټانک ضلع قومي اسمبلی حلقہ ان درې چالویش بنې پشپیش پولینګ سټیشنونه بنې د انتخابات عمل سرته رسیدلی دی. ډیرای اسماعیل خان الیکشن آفیسر زین العابدین په دغه براکښې مشال ریډیو ته ویایي ٹانگ ضلع قومی اسمبلی حلقہ این در چالویش بنے در سوا اتر چالویش پولنگ اسٹیشنوں دے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے پا مطابق دے پاکستان تحریک انصاف گوند آزاد امیدوار داور خان کونڈی دے سلور شپیتس ذرا سلور سوا در اتیا ووٹنو سرا بریالی شوائے دا اور سرا پا دوام نمبر دے جمعیت علماء اسلام پاکستان امیدوار اسد محمود چے دے دیگی گوند مش شر مولانا فضل رحمان زوی هم دای درش پته زرا نه سوا ووټی نه وخستله سرا په دوام نمبر دای د ټانګ ډیپټی کمشنر په دفتر کې سرکاري نتیجه ته په انتظار نوز د تحریک انصاف ګوند آزاد امیدوار داور خان مشال ریډیو ته په دا رنگ وجا غیدا یو دادوی چپوتم فبروری د ټانګ ضلع قومی اسمبلی حلقہ این درې چالویش انتخابات کښې د ټانګ کوټ اعظم سیمه کښې په پوځي ګاډیو د ناپېژندلې وسلاولې ډزونو کښې یو پوځي سرتېری وژل شوی و او په دغه ورځ د ډیرای اسماعیل خان کلاچی سیمه کښې د پولیسو ګاډي ته بامي چودنه ور شوې وه چې په نتیجه کښې یې د پولیسو 15 سرتېری وژل شوي وي چې په وجه یې د کوټ زم او کلاچی سیمه شپیش پولینگ سٹیشنونه بنه انتخابات ځنډول شوی وی او د ټانک پولیسو مشر افتخار علی شاه مشال ریډیو ته ویلی دی چې د دریم په 13 ورځ نه پیژندلې وسلاولې د کوټ اعظم پولینگ سٹیشن بنه دازونه کړی وی او د پولیسو زاوبی دازونو کښې یو وسلاول وژل شوی و. په 8 فبروري د ټانک کوټ اعظم او ډیرای اسماعیل خان کلاچی سیمه کښې په پولیسو او پوځي سرتېرو د او د دریم په 13 ورځ په کوټ اعظم سیمه کښې په پولینګ سټیشن بنې د ډزونو پیښې ذمهوري لیا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورځو یو بل ریپورت ته په پاکستان کې د 8 فروری د عام انتخاباتو وروسته په وفاق او صوبو کې د حکومت جوړونې هڅې دوام لري. تحریک انصاف پرون په اسلام آباد کې په یو خبری غونډه کې اعلان وکړ چې د یو ګوند په توګه په سنی اتحاد کونسل کې شاملېږي. د تحریک انصاف مشر بیرستر گوهر خان وویل چې دوی به په ګډه په مرکز خیبر پښتونخوا او پنجاب کې حکومتونه جوړوي او د انتخاباتو کمیشن ته به د ښځو او اقلیتونو د ځانګړو چوکۍ ترلاسه کولو لپاره درخواست ورکوي. د سنی اتحاد کونسل او مجلس وحدت المسلمین مشرانو خبری غونډې ته وویل چې له تحریک انصاف سره یې اتحاد مضبوط د ملک په ګټه ده. د دې اتحاد په اړه ځینې شنونکي وایي چې د سنی اتحاد کونسل مشر چونکې قومي اسمبلی ته د یو خپلواکه امیدوار په توګه بریالی شوی ځکه نو تحریک انصاف به ځانګړې څوکۍ ترلاسه نه کړی شي. خو ځینې نور شنونکي بیا وایي چې سنی اتحاد کونسل له الیکشن کمیشن سره د یو ګوند په توګه رجسټر دی او دا چې جوړ شوی اتحاد ته به د ځانګړو چوکیو په ترلاسه کولو کې مشکل نه وي. له اسلام آباد راشد خټک په نور تفصیل راکوي.
په پاکستان کې د 8 فروری د انتخاباتو نه پس تر اوسه د نوي حکومت ته جوړولو لپاره د سیاسي ګوندونو ترمنځ داسې اتحاد د رامنځته شوی چې په پارلیمان کې غوس اکثریت ولري. خو په 19 فروری درې ګوندونو تحریک انصاف، سنی اتحاد کونسل او مجلس وحدت المسلمین د یوځای کېدو اعلان وکړو. په اسلام آباد کې یو پریس کانفرنس ته د وینا په مهال د تحریک انصاف چیرمن بریسټر گوهر خان وویل چې تحریک انصاف غړي به په سنی اتحاد کونسل کې شاملېږي ځکه چې دوی په آزاد حیثیت کې انتخابات ګټلي دي.
مونږ دا پریکړه کړې ده چې په قومي اسمبلی، پنجاب اسمبلی او خیبر پختونخوا اسمبلی کې زمونږ غړي به په سنی اتحاد کونسل کې د یو ګوند په حیث شاملېږي. تاسو ته پته ده چې په قومي اسمبلی کې اویا ځانګړي چوکۍ دي. دغه شان په ټول ملک کې 228 ځانګړي چوکۍ دي. دا چوکۍ صرف سیاسي ګوندونو ته ورکول کېږي ځکه مونږ د خپلو ځانګړو چوکۍ د لاسته راوړلو لپاره دغه تړون وکړو. د سنی اتحاد کونسل چیرمن شهزاده حمید رضا په دې موقع وویل چې دوی د تحریک انصاف نه هیڅ غوښتنه نه لري او په غیر مشروط ډول یې مرسته کوي.
فیصلہ نہیں ہے
دا اتحاد کول د یو کس پریکړه نه ده. د دې تحریک انصاف مشران او مجلس وحدت المسلمین مشران هم شامل دي او په اخر کې د منځوري عمران خان ورکړه. زه دا خبر واضح کول غواړم چې پالیسی به عمران خان او تحریک انصاف جوړوي او موږ د دې پر یو تړون هم لاسلیک کړی دی. پریس کانفرنس ته د مجلس وحدت المسلمین جنرل سیکرټری علامه راجا ناصر عباس هم وینا وکړه او ویل مونږ به کله هم د تحریک انصاف لپاره بوج جوړ نه شو. مونږ به د بوج اوچتولو والا یو. مونږ به کام هم جوړو، حکومت به هم جوړو او ملک به هم جوړو. هغه کسان به هم راخلاصو چې د دروغو په مقدمو کې بندیان کړي دي. ځینې قانون پوهان او تجزیهګران وایي چې په سنی اتحاد کونسل کې د شمیرېدو نه پس هم د تحریک انصاف غړي د ښځو او اقلیتونو لپاره په قومي اسمبلۍ کې ځانګړې چوکۍ نشي ترلاسه کولی ځکه چې سنی اتحاد کونسل په پارلیمان کې چوکۍ نه لري. د سنی اتحاد کونسل مشر خپله چوکۍ ګټلې ده خو هغه په خپله هم په ازادانه توګه د بینار په نخه په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. د تجزیهګرانو دغه ډله د دوو مختلفو مسلکونو د نماینده ګوندونو سره هم د تحریک انصاف اتحاد غیر فطري ګڼي. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان هم دغه نظر لري.
ما ته خو دا ښکاري چې نن سبا تحریک انصاف خصوصا او نورې پارټۍ عموما دې چې کوم اتحاد کې هغه لانګ لاسټنګ نشي کېدی. اصل کې دوی دا ټول کارو نظر ضرورت مطابق کوي. ما ته دا ډېر پانه ښکاري یو ټایملی الاینس دی او ادروایز هم دا داسې الاینس چې د دې پی ټی آی ته څه خاص فائدہ نشته.
خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی و چې د سنی اتحاد کونسل مشر صاحبزاده حامد رضا خپل د قومي اسمبلی چوکۍ ګټلې ده او ګوند د الیکشن کمیشن اف پاکستان سره رجسټرډ دی. نو د ځانګړو چوکۍ په لاس راوړلو کې به دوی ته کومه ستونزه نه وي.
غالب امکان دا دی چې کله هم پی ټی آی ریسټور شو یا غیته بلې نشان ریسټور شو زما خبرې هم شي دي سنی اتحاد کونسل کوم ریسورسز دي چې دا جمعه چونده دا پی ټی آی کې مرج شي نو د مضبوط اتحاد دی او پی ټی آی پر دا یو ډېر ښه آپشن دی او زما په خیال چې کوم دی چلے گی.
په کوټه کې قانون پوه او تجزیه‌نگار همایون کسی وایي چې د مذهبي ډلو سره اتحاد تحریک انصاف ته د پارلماني په ځای سیاسي ګټه راوړلی شي.
پاکستان دې په دغه کې دیرپانې دي بس ارزي اتحادونه دي جوړي چې دا به ختمي شي. د کوم هدف لپاره دوی دا اتحاد کړی هغه هدف نشي تر سره کولی. البته دا یو شدې د لپاره چې هغه مذهبي ډلې چې دي هغه د سر کوي نو هغه د مولانا نریټیو چې دی د یهودي الزام ایجنټ الزام چې پر لګي نو هغه ته د کمزور کیږي. بس دغه یو ګټه ستنه
د الیکشن کمیشن اف پاکستان لخوا د انتخاباتو د اعلان شوو نتیجو تر مخه تحریک انصاف آزاد امیدوارانو د کمی اسمبلی په 268 په چوکیو کې 29 په پنجاب اسمبلی کې 114 په خیبر پختونخوا کې 80 او په سند کې 11 چوکۍ ګټلې دي. د سنی اتحاد کونسل مشر په آزاد حیثیت یو سیټ ګټلې ده. مجلس وحدت المسلمین هم د کمی اسمبلی و چوکۍ ګټلې ده. د وزیر اعظم جوړېدو لپاره په کمی اسمبلی کې یو کس د ځنګړو چوکۍ نه علاوه 104 د شرایط اخیستل ضروری دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. د مشال رادیو سره ملګری شئ.
د مشال رادیو خبرونه دی په خیبر پختونخوا کې له قدرتي افاتونو سره د مبارزې اداره پی ډی ایم ای وای چې روانو بارانونو په صوبا کې 4 کسان وجلی او 9 نور یې ژوبل کړی دي. پی ډی ایم ای پرون په یو بیان کې ویل بارانونو 2 کورونه په بشپړ او 4 نور په جزوی توګه ویجاړ کړی دي. په یاني وخت کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو 22 ویلي چې په اغیزمنو سیمو کې یې امدادي چارې پیل کړي دي. په دې حق تفصیل له پیښور زمون خبريال شبیر احمد جان راکوي.
د پی ډی ایم ای یا قدرتي افاتونو سره صوبه کې د نظم ادارې ویاند وای خیبر پښتونخوا کې بارانونو لوجه شوی پیښو کې مالی او ځاني زیانونه د صوبې بیلابیلو برخو نه رپورټ شوی دي. دغه زیانونه په اړه د پی ډی ایم ای ویاند تیمور خان مشال لیډو ته وای
د 24 غنټو دوران بارانونو په وجه مختلف حادثات شوی دي چې دایي په نتیجه کې 4 کسان پکې په حق رسیدلی دي او 9 کسان پکې جوبل شوی دي. 4 کورونو ته کی جزوی نقصان رسیدل دی پورا خیبر پختونخوا کې او 2 کورونو ته پکې مکمل نقصان رسیدل دی. پی ډی ایم ای دا ټیم ټول ضلع انتظامیه سره په قریبی رابطه کې ده او صورتحال مسلسل مانیټر کوي.
نوموړی جاتوی چې د سیبي ټول ضلع نه د معلوماتو راتلو لړۍ دوامدار ده او وایي ځینې سیمو کې د کورونو چتونو راپرېوتو پیښو هم ځاني زیانونه اړولې دي. په غرض سیمو کې ور ورېدو ځمکو خفیدو لامل لارې بندې دي. دغه شان د پیښور ښار په شمول ځینې نورو میدان سیمو کې هم سړکونه بند کړی دي. ولی صوبه کې د ژغورنې سرکاري اداره یا ریسکیو 1122 ویان بلال فیضی وای اغیزمنو سیمو کې امدادي کاروانې روان دي. د لارو خلاصولو او د اوبو خل عمل هم روان دي او کوم ځکه چې ودانې ړنګې شوې دي هلته کې هم امدادي کاروانې روان دي.
ریسکیو 1122 امدادي کاروایانې چې دي نو اده خبر پښتونخوا په مختلف زیونو کې شروع دي. که تاسو په خبر کې وګورئ نو مختلف زیونو کې اوبه ډېرې زیاتې ولاړې دي. دا خلکو لپاره چې دي نو زموږ امدادی کاروایانی شروع دی. زمو مختلف زیونو کی ٹیمز ڈیپلوٹ شوی دی. دسی جی سمرا سیاحتی مقامات دی التا جی دے وورا شروع دا امگا وور دوران کے ہم زمو سروسز سی دے اویل کی کے دو دا پارا عوام الناس تا خواست دے چی تاسو 1122 ڈائل کی ٹال فری نمبر دے کا خل موبائل نا ڈائل کا ہوئی اوکا لینڈ لائن نمبر نا ڈائل کا ہوئی بغیر دا ایریا کوڈ نا 1122 ڈائل کولے شی اور زمو دا خدمات ترلاسہ کولے شی.
دا پی ڈی میں ترمخا زیادہ اغیزمنو ضلعوں کے سوات برا او کچھ دیر خیبر او مردان شامل دي. د موسمیات محکمې وړاندنه د صوبې زیاتره برخو کې د 13 فروری نه د بارانونو او ورېدو امکان څرګند کړی وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره 14 ساعته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
بلخوا د مومندو او باجوړ کروندګر د بارانونو پیل شوی لړۍ ته خوشاله دي، خو وایي چې د کیمیایي سرې اخیستل یې له وسه بهر دي، نو ځکه خپل ځمکې فصلونو ته نشي تیارولی. د مومندو ځینې کروندګر بیا دا هم وایي چې پوځ د هغوی په سیمه کې د کیمیایي سرې په خرڅلاو بندیز لګولی چې له وجې یې د سیمې زراعت ته زیان رسېدلی دی. بلخوا په مومندو کې د زراعت محکمې چارواکي وایي دوی به د ضلع په هر یو تحصیل کې زمیندارو ته په ارزانه بیه سرې ورکوي. سیمه کې زموږ خبریال شاهنواز ترکزی په نور حال راکوي.
د 13 فروری نه په غریزو او هوارو ځمکو باران شروع دی. دغه باران چې په 19 هم ورېده، کروندګرو په خوشحالي څرګنده کړه او وی ویل د دوی کروندې به هم ورسره خشي. د محمد او باجوړ زیاتې ځمکې په باران خړوبېږي او دغلته هر رقم فصل او سبزیان هم کرلی شي. په دغه ځمکو دا وخت تر ټولو زیات غنم کرلی شوي. د محمد او د لکړو تحصیل اوسېدونکي ملک ګلشاه صافي مشهد رډیو ته وویل بارانونه به ورته فصل خوښ کړي، خو که کوم مشکل ورته شته نو هغه د کیمیایي سرو دی.
زما خپل سل کناله پټه یعنی سل دړی ته مونږ وای چې هغه مونږ تقریبا نیم شړ پاتې شوې خشک سالې د وژنه 50 کنال مونږ کرلې دي، خو دلته د بد مرغه مونږ ته دلته سونا یوریا د ملټری د پیسلو د وژنه بندې دي. هغه مخکې د سې پیسلې کړې وي چې 30 کیلومتره کم علاقه سرحد ته نږدې، نو البته به سونا یوریا یا نورې کمې چې د کادو خاورې ته مونږ وای هغه به بندي. خو یعنی زمونږ په علاقه کې ډېر سخت تکلیفات در دغه د وژنه بالکل مونږ علاقو کې سونا یوریا چې کوم دی نو وس دغه ډېر سخت اشد ضرورت دی او دا نشته دی.
د محمد 2000 اکر ځمکه بارانی ده، 15000 اکر ځمکه د نهر نظام د لاندې ده. بارانی ځمکو باندې زیاتره غنم، وربشي، شړشم او په ځینو هغه ځایونو کې چې د کویانو اوبه لري سبزیان هم ور باندې کرلی شي. د باجوړ ځمکې بیا ټولې بارانی دي، خو هغلته ځمکه کې اوبه زیاتې دي او په غرونو واورې هم پرې وځي، نو کروندګري د چینو په اوبو کروندې کوي. باجوړ کې بیا د فصلونو او سبزیانو نه علاوه ځینې داسې بوټي لکه زیتون او نور هم په ګڼ شمېر کې شته، او د کروندګرو په خبره د دوی معاش زیاتره په دغه کروندو هم روان دی. د خرکنو کلی سلاردو باجوړ سیراج مې مشهد رډیو ته وویل دغلته بیا کیمیایي سرې خو میلاویږي، خو قیمتونه یې ډېر سیوا دي.
کله باران ورېږي د دې سبب پیداوار چې کم دی 50-60% نورم زیات شي. سرې چونکې ګرانې دي، زمیندار ته ډېر زیات مشکلات دي. په سل د پاسه په 15000 روپۍ باندې کروڑه سره ده. موږ په خپل چونکې سل یو نیم سل دړۍ پټي باندې غنم کرلې، دغه شان مختلف قسم سبزیانې دي، نو سره ډېره زیاته ګرانه ده. او په کار ده چې اوس په دې وخت کې زمیندار څومره زر تر زره سرې ورکړي.
په مومندو کې کروندګر کیمیایي سره استعمالول غواړي، نو څنګه به پیدا کوي؟ مشهد رډیو هم دغه پوښتنه د زراعت د محکمې زرعی انسپکټر وارث خان نه کړې.
د دې مونږ خپل ډیټا نوٹ کوو، بغیر ډیټا دا مونږ نشو ور کولای. مونږ ډیسټریکټ ډایریکټر په وافر مقدار سره په خپل تحصیلونو مونږ بوالو مثال صافي لکړې، به بوالو غلنې وابلو یکا غونډه. نو یکا غونډه یو داسې ځای چې دته پندلې ته امبار ته او میچنې ته مونږ سپلای ور کوو. ذمہدار چې څومره رونه دي ان شاء الله د دې نه به مستفید شي دي، هم دي مستفید کیږي هم. نو یوریا به دوی ته د مارکیټ نه 500 نه والا 600 روپو پورې ارزانه ملاویږي.
تیر وختونه کې به کروندګرو ته په کیمیایي سرو او تخمونو سبسیډي معنی رعایت ورکېده، او هر کله چې به رجسټر کروندګر دغه شیان اخیستل ورته به په ارزانه بیه ورکېدل. خو د پاکستان حکومت چې کله د قرضونو ورکولو نړیوالې ادارې IMF نه قرضه اخیسته، تیر کال یې دغه رعایتونه ختم کړل، او د دغه ادارې په وینا په ګڼ شمېر شیانو ټیکسونه هم سیوا کړل چې ورسره د کروندو اوزارونه، تخمونه، دوایانې او سره هم ګرانې شوې دي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماخم تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 بجو، او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سفی مودی 15015 شپېته 2110 1390 او 1450 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ډیو له دی وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10، او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خبريږي. پر په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو څپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي او تاسو یې دا وخت د سلور نیمو بجو خبرونه تر رسیدلی یو ټیم دی. په پاکستان کې د مازیګر سلور نیمو بجې د دې غړې د زنو مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد د احتجاجي پرلت مشرانو تیر شپه د خپل زنو ملګرو د گرفتاری غندنه کړې. دوی وايي په خپل پرام نه احتجاج کې بوخت وو چې بیا یې پولیسو ځنې ملګري نیولې دي. په چمن کې امنیتي چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په چمن کې دغه احتجاج کوونکو د 2023 کال د اکتوبر له 28 راهیسې پرلت پیل کړی دی، خو د دوی په وینا حکومتي غوښتنې لا هم نه دي منلې. د کورمې د مشرانو یوه جرګه نن په پاړچینار کې له انتظامي افسرانو سره یو ځل بیا ګوري چې د پیواړ د مبینه پوځي محاصرې پر مسله ورسره خبرې وکړي. د پیواړ اوسیدونکي وایي چې د چپوز د فروری له 15 راهیسې دغې سیمې ته ټولې لارې تړلې دي. د فروری په 15 په سیمه کې د ځنګل په سر د لانجې له وجې په نښته کې یو سرتیری وژل شوی و او 2 وګړي ژوبل شوي وو. او پاکستان تحریک انصاف په مرکز خیبر پختونخوا او پنجاب کې د حکومت جوړولو لپاره له سنی اتحاد کونسل او مجلس وحدت المسلمین سره اتحاد کړی. دا اعلان د پی ټی آی مشر بیرسټر گوهر خان پرون په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړ. وی ویل چې په مرکز خیبر پختونخوا او پنجاب کې به ګډ حکومتونه جوړوي او د انتخاباتو کمیشن ته به د ښځو او اقلیتونو د ځانګړو چوکیو ترلاسه کولو لپاره درخواست کوي. پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکي امیدواران چونکې په آزاد حیثیت کې پاس شوي دي، نو د قانون له مخې هغوی باید په یو ګوند کې شامل او په پارلمان کې د ښځو او اقلیتونو ځانګړې چوکۍ ترلاسه کړي. او اوس هم درته د ژمنې سراسمه هفتهوار خبرونه د مشال ریډیو مجله وړاندې کوو. د دې اونۍ په خبرونه کې د افغان شاعرې زمزمه غزل سره د هغې په ژوند او کار خبرې شوې. نوموړی د افغانستان د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی او د طب محصله ده، خو د خپل شوق له مخې شعر لیکي. کتاب یې نه دی چاپ، خو په رسنیو کې شعرونه وخت په وخت خپرېږي. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونی د افغانستان یو پیژندل شوی ځوانه شاعره زمزمه غزل لمک سره ملمنه ده. غوی پر واتس اپ باندې را سره له افغانستان هم دا شیبه وصل دی. زمزمه جانې، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم. ستړی مش
امیر سک، تاسو ته د مشال راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. زمزمه جانې، تاسو کې د ځان په اړه یو څه معلومات اوریدونکو ته ورکړئ.
خاطر خواله نه، زمانو زمزمه غزل تخلص کوم. زد میدان ورته کلی توسیدم کوم چې اوس مهال په کابل کې ژوند کوم او د طب پوهنځي محصله یم. ترڅنګ لیکوال یو شاعري کوم.
صحیح. نو تاسو د طب پوهنځي محصله یاستئ، خو د ادبیاتو سره هم شوق لرئ. نو زما شوق چې اوس ژورنالیزم سره و، نو زه طب ته لاړم. نو څنګه ستاسو ادبیاتو سره شوق و ته طب ته لاړلې؟
زما امیر صاحب دواړه رشتې خوښې وي. هم زما طب خوښ و، هم مې ادبیات خوښ و. بیا داسې و چې په ادبیاتو کې ما مثال د خبرې ما به شعر لیکم، مخکې له دې چې زه ادبیات ولولم ما شعر لیکلی سو او لیکم یې ورباندې برلاس وم څه نه څه. نو بیا د دې لپاره چې ما زر زه خو شعر هم لیکی سم، کولی شم د ځینو کتابونو په مطالعې سره خپل هنریت یا دغه شعرونه یا نثر مخته یوسم، طب په انتخاب کوم د خپل ژوند لپاره. طب سره مې مینه او زما کورنۍ هم طب خوښوو، نو بیا مې طب شروع کړ او همدا زده کړې مې کولې.
صحیح. نو ستاسو د شعر ملګرتیا څو کلنه شوه اوس؟
ولکه رښتیا ووایم، نو دا شعر ما د مکتب له دورې نه لیکه. هغه شاعري پخه شاعري نه وه، نو هغې ته زه شعر نه شم ویلی، خو ما د مکتب له دورې نه شعر لیکه تقریبا 3-4-5 کاله کېږي. ځکه چې وخت زه 12 ټولګي کې وم چې ما به شعر لیکلو پیل کړی و، ان لغې مخکې میم لیکه خو بهته زه شعر نه شم ویلی. کله چې زما شعر پوخ شه اوس هم زه خپل شعر ته پوخ نه شم ویلی، خو بیا هم ښه دی څه نه څه ګزاره کوي. خو مخکې دا تقریبا څلور یا پنځه کاله کېږي چې زه شعر لیکم.
څنګه پخیږي دا شعر؟
کله چې په شعر کې کوم نقاط چې مهم او ضروري وي او کوم شعر چې لوستونکو خوښ کړ، هغه څه چې ضروري وي د یو شعر لپاره، کله چې موږ په هغه په خپل شعر کې راوړو انشاءالله شعر پخیږي.
صحیح. یعنی ریاضت خو غواړي، په دغه ریاضت کې څه څه شامل دي؟ یو شاعر یا یو شاعره باید سو کی یعنی مطالعه ډیره وکړي، مشاعرو ته لاړ شي یا لاړ شي، یا سو کی ستاسو په خیال باندې کومې لارې دي چې په هغو لارو باندې مزل وکړي چې بیا د دې شعر چې وي پوخ شي؟
ښکاره ده امیر صاحب، کله چې یو انسان شعر شروع کوي یا غواړي چې شعر ولیکي، نو لومړی باید مطالعه وکړي، په شعر باندې ځان وپوهوي، بیا ککی کې غونډو کې اشتراک وکړي، له خوښو شاعرانو دا مشوره واخلي. نو د شعر په اړه ډېر زیات ضروري مطالعه کول دي، په شعر باندې ځان پوهول دي له شاعرانو سره. خو د ښځو لپاره خو دا زمینه نه ده مساعده چې هغوی له شاعرانو سره کښېني په شعر وغږېږي، خو که لازمه وي یا ممکنه وي دا کړنه ډېره ښه ده. مشورې اخیستل، مطالعه کول، دا د شعر لپاره ډېر عالي دي او شعر پخولی شي.
صحیح. او دویمه پوښتنه همدې سره تړم چې څه فکر کوئ، شعر زده کیږي که نه؟ دا یو خدایي استعداد دی، بس چاله چې خدای پاک ورکوي هغه بیا شعر لیکي.
ډېر ښه. دلته په شعر کې دوه خبرې راتللی شي چې امیر صاحب، ځینې دي زده کړه کوي، زده کړه کوي، مطالعه کوي، نو چې دې ته ریاضت ویل کیږي، مشورې اخلي، علاقه لري له شعر سره، نو بیا شعر لیکي. او ځینې دي چې خدای پاک خدایي استعداد ورکړی ده، نو له دې استعداد سره ښکاره ده چې دوی به مطالعه هم کړې وي، مشورې به هم کړې وي، په غونډو کې به هم برخه اخیستې وي. او ځینې چې شعر لیکي د استعداد له مخې لیکي، چې هغه شعر بیا ډېر عالي او خوندور هم راځي. او ځینې چې لیکي هغوی نو بیا د ریاضت له مخې هڅه کوي، کوښښ کوي، خو تر زما په نظر باندې تر ډېره په دې ځای باندې شعر استعداد دی، ځکه ما داسې جینکۍ لیدلي دي چې هغوی حتی تر نهم ټولګي یا اووم ټولګي پورې هغوی زده کړې کړي دي، صرف لیکو لوست کولی شي. دومره ښایسته شاعري کوي، دومره ښه شعرونه لیکي چې زه ورته حیران شم. او ځینو په ادبیاتو کې ماسټري کړي، ما ډېری داسې کسان لیدلي چې ماسټریان لري په ادبیاتو کې، خو هغوی ما نه دي لیدلي چې شعر لیکي، ځکه هغوی وایي چې زموږ لپاره ستونزمنه ده، موږ یې نه شو لیکلی. بیا نثر لیکي یا مقالې لیکي، بله برخه کې کار کوي.
صحیح. او کراشو شعر ته په ټولنه کې، مونږ مثلا په افغانستان کې زمونږ په ټولنه کې ډېرې کارونه د سیوی خلک وي، دا د ښځو کار نه دی کنه، مثلا دا وي د سړو کار دی، دا د ښځو کار دی، دغه تقسیم زمونږ په کورونو کې هم وي او په ټولنه کې هم وي. شعر په میدان کې تاسو څنګه ګڼئ، ښځې او سړی یو شان شعر لیکلی شي که څنګه؟ مثلا ما ته ډېره جالبه ده چې مونږ ته تل مور سندرې وایي، الله راته مور وایي، پلار راته کلم سندره ماته نشي، ماته نه دا ویلي، کېدای شي بل چاته ویلي یا به نه ویلي، خو د مور جار او قربان هم یو شعر غوندې وي، د مور خبرې په زړه ټکور لګیږي، او سړی ته پړوکوالی کې چې کومې سندرې ویلي، حتی چې یو څوک چې ځوانی مرګ هم شي مور سانده وایي کنه. نو په افغانستان کې دغه استعداد د ښځینه شاعرانو کې څومره دغه موجود دی؟ او دم راته وایي چې د ښځو شاعرانو یا د میرمنو شاعرانو او د نارینه شاعرانو د شعر ته تاسو څنګه ګورئ، یو شان روان دی که داسې لاندې باندې پکې تاسو وینئ؟ سه
امیر صاحب، تاسو به لسی ادبیات لیدلی وي، تاسو به لنډۍ لیدلی وي، سرود لیدلی وي، تاسو به په نه پوهېږم چې تاسو او خو کتلی وي، خو په هغو ځینو وړو کې چې میرمنې ټولېږي او دوی په تاریخ سره سندرې وایي، هغه سرو کې نو دا ټول هغه میرمنو ویلي دي، دا ټول د جینکو یا میرمنو له لوري ویل شوي دي، چې ډېر وخت یا ډېر اوږدوالی یا ډېر تاریخي دي دغه لنډۍ ولسي ادبیات سرو کې، نو دا ډېری د میرمنو لخوا ویل شوي دي، چې میرانو خپل تر کلندیو کې ډیر وخت راخسته دا چې ډیر قوی او عالی او بهترین لنډۍ لیکلې دي چې همدارنګه میرمنو شاعري هم کړې ده ډیر پخا شاعري کړې ده لکه نام نازوانا یادولی شو همدارنګه په اوسنۍ شاعري کې ډیر زیات شاعران شته دي چې شعرونه یې لیکلي دي نو یوازې نارینه باید یوازې نارینه شاعري ونه کړي نه شعر یوازې د نارینه لپاره ده نه یوازې لیکوالي د نارینه لپاره ده میرمنې هم کولی شي شعرونه ولیکي او موږ د دې موږ خپل سترګو باندې لیدلی دي موږ د شاهدانو چې مېرمنو ډېره ښه شاعري کړې ده ایرې کړې ده د دوی له خولو نه ډېر عالي الفاظ اوتلي دي.
صحیح، تاسو نه مننه زمزمه غزل او استاد سره به زموږ خبرې روانې وي خو ستاسو شاعري به هم اوریدونکو ته وړاندې کوو، نو سمو انتخاب کړي ساو روي زموږ اوریدونکو ته او خپل مینوالو ته د خبرونې په دې برخه کې.
امیر صاحب زه به تاسو ته یو غزل وایم.
وا به روخوان به کی ستاسو غزل به اوریدونکو هم ووري.
غزل تاسو ته چې هلی می خاورې شوې مړله انتخاب کړم، هلی می خاورې شوې مړله انتخاب کړم، وخت تاسې بده نه کړدی وکړې خراب کړم.
اها
زما ته ذات تور کېدو ملنډ بیا شروع دي، زما د ذات تور کېدو ملنډ بیا شروع دي، بلونګینه به قلمه به کتاب کړم.
اها
چې هر یو ملامتی به په ځان منله، داسې ګیلې راته وکړې بې ځوابه یې کړم. او هغه چې ډېر پسې د سترګو له کونجونو ګوري، هغه شیبه یې کړم خو ډکه له عذابه یې کړم. او د بدمستانو د خمار زړه زمزمه یم اوس، اوس چې د ځوانۍ جام ته یې راوستم شراب یې کړم. او زما د ذات د ورکېدو ملنډې بیا شروع دي، بې لونګینه بې قلمه بې کتابه یې کړم. تمه ده خوښ شوی مو.
ډېره زیاته مننه، ډېر ښکلی غزل دی استاذ. په دې غزل کې د اوس مهالو پښتنو مېرمنو چې په افغانستان کې ژوند کوي د نجونو هغه درد په کې لورایه ښکاري، د هغوی هغه شکایتونه ګیلې مانې. نو داسې شعر چې کله لیکئ پخپله به هم حتماً تاسې خپه کوي، نو کله چې شعر ولیکل شي هغه دردونو ته یو څه تسکین ملاویږي یا په اصطلاح هغه درد مو کمیږي د داسې شعر لیکلو نه پس؟
بالکل عامر صاحب، ولې نه؟ کله چې موږ خفه کېږو یو احساس له موږ سره ملګری کېږي که نه، د ټولنې د دې محدودیتونو د دې حالاتو بیا موږ کولی شو په دې اړه یا لیک ولیکو یا نثر ولیکو یا شعر ولیکو. کله چې دا لیکو نو ښکاره ده چې هغه د زړه کوم بوج چې پر انسان یا کوم درد چې یو انسان یې لري ډېر زیات ورسره کمیږي او انسان ډېر ورسره راحته کېږي.
صحیح، درته ویلی شي چې په افغانستان کې اوس مهال د خزینه ادیبانو یا لیکوالو شاعرانو ژوند څنګه دی؟ هر طرف ته تیاره ده که یو څه په دغه حالت کې یو څه رڼا شته؟
که رښتیا ووایم عامر صاحب، تاسې غونډې هم نه دي نیول شوي چې عامر منې ټولې سي یو ادبي بهیر په ډول شعرونه پکې ووایي مشورې سره واخلي. دا غونډې بیخي درول شوي دي، نه کېږي بیخي، خو بیا هم دوی کولی شي چې هغه ځان ته کوم احساس چې لري او څوک شاعري کوي هڅه وکړي چې ویي دا مبارزه په کار ده، باید ویي کړي. خو دغه غونډې یو نجونې یو بل سره لیدل په شعر خبرې کول نه له نږدې نه بیخي کم دي. زه چې په پلان زمینه کابل کې اوسېږم چې دلته بایات غونډه کېدلی جنکو یې کېناستلی.
صحیح، مخامخ غونډې کمې شوې دي،
بس ترې نه خبره یم. موږ یو آنلاین ادبي بهیر لرو.
دغه پوښتنه ما کوله چې مخامخ یا فزیکي غونډې که کمې شوې دي نو آنلاین یا پر لیکه مشاعرې یا غونډې څومره ممکن دي په افغانستان کې دننه یا د افغانستان نه بهر؟
دا په دې باندې تر اوسه ممانعت نشته دی ځکه چې مونږ یو ادبي بهیر لرو، تر اوسه کوم ستونزې یا مشکلاتو سره مونږ نه یو مخ سوي. کولای شو په ډېر ښه ډول خپل احساسات یو بل سره شریک کړو، په شعرونو باندې خبرې وکړو، کره کتنې وکړو، شعرونه وړاندې کړو. نو دا آنلاین ډېر ښه مؤثر تمامېدلی شي. آنلاین مونږ ادبي بهیر لرو چې په هغه کې ډېری شاعرانې لیکوالانې برخه اخلي، خبرې کوي.
دغه بهیر چې و میرمن بهیر
خپل یو بل سره تبادله کړو.
دا میرمن ادبی بهیر په خوا په کابل کې چونو فزیکی غونډه به درلودلې، اوس په انلاین باندې خپل خبرونه لري یا غونډه لري، تاسو په دواړو کې ګډون کړی اتمان؟
په فزیکی ډول نه یم مطلب ګډون مې نه دی کړی، یو خو زه په خپلو درسونو مصروفه وم او بل داسې خاص ډول د کورنۍ لخوا مې اجازه یاره کول کېده یا نه راکول کېده، خو ما نه غوښتي چې زه دلته ادبي بهیر ځکه چې زه په خپلو درسونو مصروف وم او د دې خبرې جرات هم راسره کم و نه شو کولای، نو زه نه یم تللی ادبي بهیر ته، د میرمنو ادبي بهیر ته نه یم تللی، خو په آنلاین ډول مې اشتراک کړی دی.
نو دغه آنلاین مشاعرې یا ادبي بهیرونه څومره ګټور ګڼئ تاسو، خاص کر د میرمنو لپاره چې نارینه خو خیر یو بل سره مخامخ هم ډېر لیدلی شي یا په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېر فعال وي؟ خو
ډېر زیات ګټور او مؤثر تمامېږي. بالکل، دا نو ډېر زیات ګټه لري او ډېر ښه تمامېدل شي، ځکه چې په دې کې کره کتنه کېږي، په شعر باندې په کیسه باندې کره کتنه کېږي، نظریات یو بل سره تبادله کېږي، هغه څه چې موږ نه وي اورېدلي له نورو نه یې اورو. په دې بهیر کې ښې لیکوالانې دي، تجربه کارې میرمنې پکې شتون لري چې کتابونه یې چاپ شوي دي، نو دوی خیو پوئیږي، ځینې پر نثر ځینې په شعر، ډېر څه ورنه زده کېږي. امیر صاحب
صحیح، ډېره مننه. درنو اورېدونکو، تاسو مشال رډیوي مجلې ته غوږ یاستئ. داونه را سره له کابل شاعر زمزمہ غزل میلمنه ده، د افغانستان د میدان وردګو سیمې سره تعلق لري، اوسېږي په کابل کې، په طب کې زده کړې کړې دي او موږ سره له واتس اپ په لار ملګری شوې ده. نو د خبرونې په دې برخه کې به ستاسو یو بل شعر هم اوریدونکو ته وړاندې کو، که ستاسو سره شعر تیار وشته در سره؟
بالکل، ولې نه، ما سره شعرونه شته دي. امیر صاحب، زه به یو شعر تاسو ته وړاندې کوم.
مهرباني، خوند به وکړي.
وکړي چې خوښ مو شي.
ارشاد.
غزل داسې دی چې وایي: نه ته خوب معنی شته، نه ورزی چاته خوبونه، نه د خوب معنی شته، نه ورزی چاته خوبونه، دلته خو له خپل عادت اوړي موسمونه، حیف دی چې ادا د مینې نه پیژني خلک، حیف دی چې ادا د مینې نه پیژني خلک، سترګې زما اوس هم دي نالوستي کتابونه، او ژونده ورځ تر بلې فاصلې دي چې ډېریږي، ژونده ورځ تر بلې فاصلې دي چې ډېریږي، چیرته څوک د چا لپاره واخلي قدمونه. او دا د یوې نجلۍ د تمامې مینې یادا ده، څوک چې په خندا سترګو ته ونیسي لاسونه، او بس څو ارمانونه مو رژېږي لکه پاڼه، بس څو ارمانونه مو رژېږي لکه پاڼه، نه چا مینه راکړه، نه وعدې، نه قسمونه، او زړه زړه د زمزمې شو لکه ورک ماشوم په خار کې، زړه د زمزمې شو لکه ورک ماشوم په خار کې، څوک یې د لاسا کړي، څوک یې واوري پر یادونه، او ژوند ورځ تر بلې فاصلې دي چې ډېریږي، چیرته څوک د چا لپاره واخلي قدمونه. همدومره وایم.
ډېره مننه، ډېر ښکلی غزل دی، او د یوې پښتنې دردونه، ارمانونه او د زړه خبرې دي چې تاسو په دې شعر کې وړاندې کړې دي. څومره ممکنه ده د زړه خبرو سندریز کول یا د شعر په ژبه بیانول؟ محدودیتونه خو به هم خامخا وي په ژوند کې.
په اوسنۍ ټولنه کې امیر صاحب یا هڅه نه څه ستونزمن و، اوس انشاءالله یا باید پرې شکر وباسم، ډېری کورنۍ روشن فکره شوي دي، خپلو لونو ته چلی چې هغوی نثر ولیکي، هغوی شعر ولیکي، کوم احساسات چې دوی لري په کې راوړي، نو اوس زمینه زیاته مساعده.
صحیح. دمره ته وایي چې شعر تاسو
له خپل احساسات په خپل شعر کې راوړي.
اها صحیح. دمره ته وایي چې کله چې تاسو شعر لیکئ، مثلا د څه دپاره لیکئ، یو هدف مو ته څه وي، څه درکوي تاسو ته، یو سکون درکوي، یو پیغام رسول غواړئ ټولنې ته، د زړه درد کمول غواړئ، لکه موخه مو څه وي، ولې شعر؟
بالکل عامر صاحب، کله چې ما خپل شعر کله چې ما شعر ته مخه کوله، کله چې ما شعر لیکه، شعر ته مخه کوله، نو ما سره یو فکر مخکر وو نو کوم حالات چې موږ تجربه کړل په ماشومتوب کې په ځوانۍ کې خپل تاسو ته معلومه ده چې موږ پر وطن ډېر بد حالات راغلي وو نو زه ځینې خپل د وطن حالاتو ته ځینې خپل شخصي ستونزو ته ځینې ټولنیزو ستونزو ته ډېره زیاته ځورېدم خفه کېدلم به ما سره په داسې سوچ و دا فکر ستونزو ته خفه کېدل دا به زه څنګه وکولی شم تر نورو یې ورسومه یا به مې د کومو جنکو یا مېرمنو حالات چې وکتل پر هغوی محدودیتونه یا پر هغوی باندې د ځینو کورنیو یا خپلو خاوندانو یا هغو کسانو لخوا چې دوی پرې ظلم کېده نو ما به غوښتل چې دغه حالات زه تر نورو د شعر په ژبه ورسومه سره یو دا احساس وو او بل ما غوښتل ما خلک وپېژني زه دنیا ته خدای پاک رالېږلی یم نو داسې بیا بېرته ولاړه نه شم
فکر باندې فکر کوئ چې ستاسو د شعر انتظار کیږي مثلا تاسو په ټولنیزو رسنیو چې خپل شعر خپروئ ځینې خلک به در سره ستاسو میناوال یا میناوالې به درته وایم چې مونږ ستاسو د شعر انتظار کوو او دغه وخت کې څه فکر کوئ یو خوشحالي احساسوئ چې تاسو د خلکو د ذوق مطابق یو څه لیکلی دي
بالکل امیر صاحب زما داسې ډېری مینهوالې جنکۍ مینهوال شته دي چې زه چې کله شعر خپرومه یم په دې وختونو کې خو دې هم یې پوښتنه کوي او کله مې چې لیکلی نو ډېره زیاته مې تشویقوي زما ډېری زما یو ملګری همکاره مې ده نو هغه ماته وایي چې زه تر څو ستا یو شعر ته یو چا ته رمم کړی ده وایي تر څو چې هغه وانهورم زه نه ویده کېږم نو شته دي داسې ځینې ښه مینهوال
صحیح کله چې داسې فکر کوئ چې تاسو نه غوښتنه کیږي یا خلک تاسو ته انتظار کوي نو دغه فکر کوئ چې کله یو شعر لیکئ یا مسؤلیت بیا زیات احساسوئ چې دا شعر د یوازې د زمزمې نه دی دا اوس د زمزمې د خولې نه لیکل کیږي خو دومره خلک یې اوري هغوی ورته انتظار کوي د هغوی ارمانونه انځورول دا مسؤلیت ته شاعر زیاتوي که نه یا د شاعرې
د یو چا کیسه واورم یا هغه زما حالت زما خپله مې لیدلې وي زما د سترګو حال وي زه تل په شعر کښې راخلم داسې نه ده چې زه به خپل ټول احساسات په شعر کښې راخلم زه د ډېری ځوانانو احساسات په شعر کښې راخلم او لیکلم یې کله مې چې لیکلي ده ډېری وایي چې دا شعر باید ما لیکلی وای ځکه چې دا زما ژوند او د حالاتو سره ډېر برابر دی
نو ستاسو نه به یو شعر بل هم د خپرونې په دې برخه کې واورو که درته ممکنه وي او لطف کوئ زموږ اوریدونکي به خوشحاله شي
غزل په قلم درته ووایم هغه داسې دی چې بې مطلې غزل دی وایي ما چې د زړګي وینې خالونه درته کړې ما چې د زړګي وینې خالونه درته کړې دا دنیا د بل رقم ښکاره کړه که دې نه کړه او څه پنا کردو مې کړه دنیا د زړه را جوړه څه پنا کردو مې کړه دنیا د زړه را جوړه ورانه دې په نیمه اشاره کړه که دې نه کړه او نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده را چیچ شه نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده را چیچ شه خپله عاشقي دې مسخره کړه که دې نه کړه او ما درته د خپلې مینې څومره ډېر ویلي وو تا اوازه هر طرف خوره کړه که دې نه کړه او دا ځلې دې ژر راځم دیدن ته زمزمه کې تا کړې هغه ژمنه پوره کړه که دې نه کړه او نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده را ټیټ شه خپل عاشق دې مسخره کړه که دې نه کړه
ډېر ښکلی غزل دی ډېر خوندور غزل دی او مطلب نشته خو نور هر بیت خوندور دی تر مقطع پورې نو ستا د دې نوم پورې رایاده شوه نوم خو د تخلص خو د زمزمه دی خو کله د زمزمه هم کړې ده که نه
نامر صاحب اولې نه کله چې جنکۍ حتما د خپل کور کارونه کوي یا اشپزخانه کې مصرفوي د دیګ پکولو یا لوښي مینځي یا اچارو کوي مې ځان سره یو زمزمه تمن کوي
خپل شعرونه هم کله کله زمزمه کوي
بالکل کوم چا چې ترنم کړی بیا په مغه طرز باندې چې زما ډېر خوښ سوی وي بیا زه هم زمزمه کوم یا چا د سندرې په ډول ویلی وي
صحیح مونږ ته یې اوس ویلی شي په زمزمه کې
نه امیر صاحب اوس خو نه کېږي هغلته خو یوازې یم نو که ښه ښه شي ښه نه شي خو ځان ته یم کولی شم
صحیح ډېره زیاته مننه ما شوخي وکړه ما یو ځل دغه سره مرکه کوله استاد ما اوس یاداش نموزه رحیم غمزده سره الله پاک ته وبخي نو هغه ته مې ویلي چې استاد زیاتره د خپل شعرونه ویلي دي کنه نو دا ولې وای نور هنرمندانو زما شعرونه نه ویل نو ما خپله بس هنرمندي ورته شروع کړله نو دا ښه ده چې خپل شعر هم زمزمه کوي نو دا راته وایه چې کتاب دې چاپ شوی دی کنه
نه امیر صاحب دې پوښتنې سره زیاته مخکېږم هر څوک پوښتي پاره مرکه کې چې کتاب دې چاپ شوی که نه ده نو تر اوسه خو مې کتاب نه دی چاپ شوی او تصمیم نه ورته لرم ځکه چې هر وخت چې زما شعر یو ښې درجې ته ورسېد یا ښه شعر باندې وپېژندل سو نو بیا په هغې نه وروسته زه خپل کتاب چاپ کړم داسې نه چې کتاب چاپ کړم بیا وروسته باندې پښېمانه وم یا له نقدو نیوکو سره مخ شم
څومره شاعري دې کړې ده کتاب خو به برابرېږي خو تاسو اوس خپله د دغه نه کار اخلی خو سانسورې نه
او یو کتاب برابرېږي چې یو کتاب کې سل شعره اتیا شعره داسې ځایدلی شي او ښه دا ټول زما په نظر هغه شعرونه مې سره بیل کړي دي چې هغه زما په نظر ښه ښه شعرونه دي خراب ما په کې نه دي حساب کړي
کله چې د کتاب چاپو نوم دې ورته اوس نه غوره کړی که نه دغه وخت کې هغه وخت هغه مسلات
یوازې تصمیم ځان سره فکر کوم که ښه زه کتاب چاپوم بیا به څه نوم پرې کېږدم ډېر فکر مې وکړ چې خاص نوم مخې ته را نغللو نو بیا یو دا نوم چې څه نا څه زما لپاره بد نه وم زه به ستا زمزمه پرې کېږدم نو خو بیا هم دا خو د شعر لپاره مې تر اوسه نه دی انتخاب کړی خو تر اوسه مې په دې اړه داسې خاص نوم ته فکر نه دی کړی فکر مې کړی خو چې خاص نوم مې مخې ته را نغلو یعنې جشن ته مې را نغلو چې زه یې په کتاب کې کړم
صحیح دا هغې ورځې په هیله چې یو نه ستاسو ډېر کتابونه چاپ شي او له خیره بیا به تاسو سره خبرې کوو ستاسو په چاپ و اثارو باندې نو تاسې اوس هم ډېره ښکلې شاعري کوئ په مشاعرو کې برخه اخلئ په خزینه بهیرونو کې همدارنګه د نارینه وو په بهیرونو کې تاسې خپله شاعري اوروئ خلک یې خوښي او په تلو تلو کې دا راته وایي چې د ښځو مشاعري خوندورې وي که د سړو
او ډیر مننه امیر صاحب ان شاء الله او زما دا به زما په ژوند کې یو وخت د زما کتاب چاپ شي او ټولنې ته یې وړاندې کړم
مننه ما په تلو تلو کې پوښتنه وکړم ویل تاسې د میرمن ادبي بهیر په مشاعرو کې هم ګډون کړی او د نارینه وو انلاین په مشاعره کې هم تاسې راغلي واست نو د ښځو مشاعرې خوندورې وي که د سړو هغه
ډېر ښه امیر صاحب ما هم د نارینه وو په مشاعرو کې ګډون کړی دی په انلاین مشاعرو کې هم د میرمنو نو دواړه یې خدایشته ډېرې خوندورې مشاعرې دي ډېرې عالي مشاعرې دي زما لپاره د دواړو مشاعرې ډېرې په زړه پورې دي همدارنګه زه ډېره زیات خوشحاله یم چې د نارینه وو په مشاعرو کې مې ګډون کړی هغه شخصیتونه چې یو وخت به ما د دوی نومونه سرچ کول دوی به مې پلټل او ما پرې شعرونه لوستل دا ځل ما د دوی شعرونه واورېدل او خپل شعر مې وړاندې که زما شاعري دوی واورېدله نو زما لپاره دا دواړه مشاعرې ډېرې جالبې او عالي
نو بریالی اوسی کامیاب اوسی هم د میرمنو په قطار کې هم د نارینه په بهیرونو کې او لا نور وزلیږي ډیره مننه چې مونږ له دې وخت راک
ډیره مننه مې صاحب دې تاسو نو اوریدل کې زما خبرو نه خسته شوی نه اوسې خسته نه سي دا چې زما د خپل خبرونې لپاره وړو په لالم زما لپاره د ویار ځای دی ډیره زیاته مننه کوم مې صاحب
تاسو نه مننه درنو اوریدونکو تاسو ټولو نه هم مننه چې د خبرونې ته مو غوږ نیول تر بلې ونې پورې خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړي بل ونې به د نوې ملما یا نوې ملمنې سره بیا تاسو په خدمت کې یو ترغې د ځان ډیر خیال ساتي د خدای په امان
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.